Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاښ یا سرطان درويشتمه او د جولای 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي. دا خبرونه پر لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا خبره تایید کړه چې په تاشکند کې به په جوړیدونکې نړیواله غونډه کې د طالبانو استازي هم برخه واخلي. ولادیمیر ناراف پرون په تاشکند کې رسنیو ته وویل چې د طالبانو له استازو سره به پر دې خبرې وکړي چې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالو سره یې کړي دي او په کابل کې یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. ټاکل شوې ده چې د تاشکند غونډه د جولای په 15مه او 16مه جوړه شي او پکې د لږ تر لږه 40 هیوادو استازي ګډون کوي. جرمنی پرون ویل چې له هغه افغانانو څخه چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی وو یا یې د جرمني ځواکونو ملاتړ کړی وو 15 کې جرمني ته انتقال کړی دي. جرمني د تیر کال اګست 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیوو ژمنه کړې وه چې 23,300 افغانانو ته به پناه ورکوي. د دې ډلې 12,200 جرمني ته رسیدلی دي. په کابل کې د شپږیزې په نوم د کرکټ لوبو ته چمتووالی روان دی. ټاکل شوې ده چې دا لوبې راتلونکې اونۍ دوشنبه د جولای په 14مه په کابل کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاکې د چمتووالو په اړه وایي
د دغه سیالۍ لپاره افغان کرکټ بورډ پوره چمتووالی نیولی. انشاءالله چې په ډېر ښه شکل به دغه لوبې په کابل کې پیل شي او په ټولو اړخونو کې د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ښه چمتووالی نیولی، بالخصوص د تماشا چن لپاره ښه ترتیبات نیول شوي دي. نو مینوال کولی شي چې د غالي ته راشي او له نږدې نه دا لوبې وګوري او له لوبو خوند واخلي.
د شپږیزې په دې اتم پړاو سیالیو کې چې د اګست 15مه پای ته رسیږي د افغانستان اته پیاوړې کرکټ لوبډلې به سره مسابقې وکړي. نامعلومه وسلوالو یو پاکستانی پوځي افسر په بلوچستان کې برمته کړی دی. د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو دا خبر تایید کړی چې ډګرمن لایق د سه‌شنبې په ورځ زیارت سیمې ته څیرمه تښتول شوی دی. په سیمه کې سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې هلته وسلوال پر سړک ولاړ وي، موټر پلټي او کله چې دوی د ډګرمن لایق موټر درولی او پوښیوي دي چې دای پوځي افسر دی، د ځان سره یې بیولی. وسلوالو د ډګرمن لایق میرمن او ماشومان پرې ایښي دي چې ولاړ شي. تر اوسه چا د دې برمتنیونې مسؤلیت نه دی منلی. او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن روسیا تورنه کړې چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلی دي. انتونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیې له 900,000 تر 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړیدي، او د دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خبرې کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغو تصفیوي عملیاتو چې د جنوال له کنوانسیون سره په ټکر کې دي لاس واخلي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې. افغانستان او پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلي چې ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینه وو انډول پکې ډیر بیتولې دی.
د تعلیم په عرصه کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندې په امنیتي ادارو کې د دې کچه ډیر ټیټ شو.
ټیک درې سوه ورځې وشوې چې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندې، د 12م ټولګي یو زده کوونکي
یعنی یو مبهمه او نامعلومه سرنوشت سره دچار شو. نو موږ یو هدف درلوده، هغه هدف مو د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی
افغانستان کې د تیلو بیه بې ساري لوړه شوې، موټر چلوونکي د پولې ټاک ته ناست دي.
مزدوري ولا کوم مزای کیږي چې دغه مزدوري څه مزدوري ده؟ سره ماخه ساتره او تم ماخه بولم دته ناشې سودستا پیدا کی خوارنه کی.
او روسیا او اوکراینی پلاو د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په بحثونو کې پرمختګ کړی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې په کې په ټولنیزو چارو کې د ښځو او نارینهو ترمنځ انډول ډیر بیتولې دی. نړیوال اقتصادي فورم د 2022 کال لپاره د جندر د تفاوت د نړیوال شاخص په اړه په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. د دې راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
نړیوال اقتصادي فورم یا WEF په ټولنو کې په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې اخیستنې په تړاو په خپل راپور کې چې د چهار شنبې په ورځ خپور کړ ویلي دي، افغانستان چې له نږدې یو کال راپدې خو د طالبانو په لاس کې دی، 1/3 ځای خپل کړی دی چې پکې د ښځو او نارینهو ترمنځ توازن پکې ښکته دی. د افغانستان ګاونډی پاکستان د دې لسله مخه یو شمېره تر افغانستان بهتره دی، یعنی په 1/5 ځای کې دی، او ایران هم په دې برخه کې په هغو 5 وروسته پاتې هیوادو کې یو دی چې د ښځو او نارینهو انډول پکې کمزوری دی. ایران د دې راپور له مخې په 1/3 ځای کې دی. د نړیوال اقتصادي فورم له راپور سره په یو ورځ د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو د بندیز 300 ورځې پوره شوې، چې دا د دوی پر ژوند، د دوی د کورنۍ د غړو پر ژوند او د افغانستان پر راتلونکي ژور منفي اغېز پرې باسي. د نړیوال اقتصادي فورم د راپور په استناد په آیسلند، فنلند، ناروې، نیوزیلند او سویډن کې د نړۍ تر نورو ټولو هیوادو د ښځو او نارینهو ترمنځ توازن بهتره دی. نړیوال اقتصادي فورم زیاتوي چې د کړکیچونو له پیچلې کېدو سره د ښځو د کار چارې اغېزمنې کېږي او جنسیتي ناانډولي ورسره زیاتی شي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 2000 کال راپدې خوا چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې ده، د اقتصادي کړکیچ ویره زیاته شوې ده، چې له دې سره د ښځو او نارینهو ترمنځ د شته فاصلې د له منځه تلو واټن نور هم زیات شوی دی. نړیوال اقتصادي فورم په خپل راپور کې څرګندوي چې په 2000 کال کې د نارینه او ښځو ترمنځ د توازن لپاره 100 کال اټکل کېده، او اوس 132 کال ورته پکار دي چې دا فاصله یو مخ لمنځه ولاړه شي.
و امریدل چې نړیوال اقتصادي فورم په افغانستان کې د جندر تفاوت په افغانستان کې ډیر ژور بدللی دی. د دې تفاوت په اړه د یونما د بشري حقوقو د برخې د پخوانی غړي محمد ابو الاحرار رامسپور نظر در سره شریکو. ښاغلی رامسپور وای،
جندر یعنی هغه نقشونه یو وندې دي چې په یو ټولنې کې د ټولنې لخوا د انسانانو د جنسیت پر بنسټ دوی ته ورکل شوی یا په یو ټولنې کې پر رسمیت پیژندل شوی دي. نن سبا په ځینې هیوادونو کې په خاصه توګه هغه هیوادونه چې په کې اسلامي رادیکال ګروپونه فعال دي یا په قدرت کې دي، د مشکلات او چالشونو سره مخ دي. افغانستان کې کله چې په 2009 کال کې افغانستان خپل اولنۍ ادواري بشري حقوقو راپورت د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، د ځینو سپارښتنو په ترڅ کې هلته یو سپارښتنه هم دا و چې باید په افغانستان کې د جندر مسلې ته ژوره توجه وشي او د هغې لپاره کار وشي. نو همدا و چې په افغانستان کې په ټولو اداراتو کې د جندر ریاستونه ایجاد شو، او همدارنګه جندر دپاره پالیسیګان جوړ شو، او د جندر د متخصصینو د تربیه دپاره د کابل پانتون په چوکات کې تقریبا 2 دورې د جندر د متخصصینو یعنی د تخصص په کچه محصلین وروزل شو او ټولنې ته وړاندې شو. همدارنګه د افغانستان چې کوم بشري حقوقو ژمنې دي، د بشري حقوقو د اعلامیې څخه نیولې د مدني او سیاسي کنوانسیون څخه او د استیداد کنوانسیون څخه، همدارنګه د فرهنګي، اقتصادي او اجتماعي حقوقو د کنوانسیون پورې، او همدارنګه د SDG یا سستینبل ډیولپمنت ګول چې موږ تاسو ورته وایو، د هغې د اهدافو په ترڅ کې چې پنځم هدف یې د جندر مسله ده، په دغه ټولو ژمنې کې افغانستان یو څه لاسته راوړنې په تیرو کلونو کې لاسته راوړې وو، خصوصا د جمهوریت په وخت کې.
دا خو شو د پخوا لاسته راوړنې چې افغانستان لرلې، د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په دې کې څه تغیرات راغلي؟
تغیرات خو ډیر راغلي دي، خصوصا د جندر سیګریګیشن مسله چې موږ ورته وایو، یا د تفکیک جنسیتي مسله. له اول ورځو څخه چې طالبان واکمن شو په افغانستان کې دا مسله مطرح شوې دي. د تعلیم په ارسه کې د ښځو سیاسي مشارکت، د ښځو وندې په عدلي او قضایي چارو کې، د ښځو وندو په امنیتي ادارو کې، دا ټول د دې کچه چې ډېر اوچت وو، تر 15% تر 22% تر 30% پورې رسېدلی وو، د دې کچه ډېر ټیټ شو او اوس تقریبا دا ډېر یو عمده 40 سره مخامخ دي. او دغه اخرنۍ گزارش هم چې نن سبا نشر شوی دی د ورلد اکونومیک فورم لخوا، په دې کې افغانستان متاسفانه د جندر د ګپ یا د جندر د واټن له کبله په آخرنی درجه کې یعنی په یو سلو شپږ څلوېښتم درجه کې پاتې شوې ده.
په همدغه راپور کې د افغانستان دوه ګاونډي هم ډېر خراب بلل شوي دي، وضعیت خراب بلل شوی ده، د پاکستان او د ایران. هلته خو خاص تغییر هم نه دی راغلی، نظام هم نه دی بدل شوی، هلته نو علت څه دی؟
او متاسفانه چې دا ګاونډي ملکونه یو له بل څخه متاثر کېږي. کله چې افغانستان کې یو رادیکل ګروپ قدرت ته ورسېد، خامخان هلته هم رادیکال ګروپونه فعال دي. پاکستان کې رادیکال ګروپونه فعال دي او نن سبا د ښځو لپاره محدودیتونه هلې ځلې ډېرې هلته جاري دي. او ایران کې هم یو ډېر رادیکال رژیم هلته واکمن دي او دوی هم له موږ له فضا او حالاتو څخه دوی هم متاثر شوي دي.
ابول احرار رامسپور و چې له ازادي راډیو سره په افغانستان کې د جندر د تفاوت په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې لکه چې طالبان واکمن شوي د ښځو ونډه پیکه شوي او نن ټیک 300 ورځې پوره شوې چې نجونې هم لشپګم ټولګي پورته ښوونځیو نه بے برخې دي. د یوې ښځینه زده کوونکي سره مرکه هم درته لرو خو تر دې خبرتیا وروسته.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریده لیستن.
نن ټیک درې سوه ورځې پوره شوې چې افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بندې دي. کار ښځې او دغه راز زده کوونکي خفه کړي او له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیزي. فرشته ولی چې د دولسم ټولګي زده کوونکي د پدې اړه وایي،
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده. اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او د ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنی دا ټول تم نه سي دی، یوازې زه نه یم. یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته شغل نه شي، نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فرشا ته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینرۍ خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوي لري چې یو دوه درې انتخاب به مې څه وي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي؟ ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي.
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو فزیک سره مې ډېر علاقه وه. او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سمدون نه لري پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، دکترا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي او دغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي. دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سو، ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې. یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله، هغه کسان چې لشپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلا دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتمان خبرې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم، دیتا ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي او بعضې شته چې نه کوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکې فرشته ولي وه. هند ته د افغانستان د وچې میوې د شاوخوا نیم میلیارد ډالرو په ارزښت د صادراتو د ستونزو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې دي.
د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د لومړي ځل لپاره په کابل کې یوه شخصي بانک ژمنه کړې ده چې هند ته به د صادراتو لپاره د خلیج هیوادو له لارې د سوداګرو پیسې انتقالوي. هند چې له افغانستانه یې پخوا هر کال د شاوخوا 500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه واردوله، د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د بانک له لارې د پیسو له لیږد سره ستونزه لري. د هندي رسنیو په وینا هندي سوداګرو ته د خلیج هیوادو له لارې هم د پیسو استول اسانه نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر هیئت غړي ازرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هند د افغانستان د وچې میوې، لمدې میوې او طبي بوټو لپاره ډېر مهم بازار دی او په دې برخه کې د تجارتي ستونزو د حل کېدو لپاره لاره دا ده چې په کابل کې داسې حکومت واکمن وي چې نړۍ په رسمیت پیژندلې وي. خوشاغلی حافظی د ستونزې د سمدستي حل لپاره ټینګار کوي چې جنس په جنس د تبادلې لاره دي غوره شي.
اوسنۍ بیړنۍ لاره همدغه دي چې لکه چې پاکستان سره اوس سکاره او کرومایت او نور شیان ورکول کېږي د کلدار په مقابل، او بیا د پاکستان د مارکیټ څخه هغه شیان رانیول کېږي، یعنی مبادلې جنس په جنس. هندوستان سره یوازنۍ لاره همدغه دي، کنه د ستونزې حوالی وده په د لوی کچه ممکن نه دي، ځکه چې دا لوی شرکتونه د حوالی نه مني، په دې خاطر چې دا رجستر کیږي نه او دا د تور پیسو په حساب راځي.
طالبانو چې پر اوسه شکل د اگست په 19 کابل ونیو، تر هغه وروسته نړیواله ټولنې د بشري حقوقو د رعایت کېدو په ځانګړي ډول د شوزو د حقوقو په خاطر د دوی پر حکومت بندیزونه ولګول او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر یې کنګل کړل. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي هیوادونو، نړیوال صندوق او نړیوال بانک له افغانستان سره په اقتصادي ډګر کې راکړه ورکړه بند کړه او د سویفت له سیستم څخه افغانستان بهر کړ، چې د دې له امله افغان سوداګر حتی د وارداتو لپاره هم بهر تخپلی پیسې نشي استولای.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سیمې په مسایلو کې اوري چې د روسیې او اوکراین د پوځي پلاوو ترمنځ په خبرو کې چې پرون تر سره شوې د اوکراین د غلادانو د صادراتو په تړاو پرمختګ شوی دی.
د اوکراین او روسیې د پوځي پلاوو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته چې پرون په استانبول کې وشوې، د ترکیې دفاع وزیر وویل چې په دې خبرو کې ډېر پرمختګ شوی او دواړو لوریو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به بیا د مذاکراتو میز ته سره کښېني. د ترکیې پوځي چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو هم په دې غونډه کې برخه لرله. د غونډې برخوال هڅه کوي چې داسې موافقه ترلاسه کړي چې د اوکراین هغه غلدانه چې د دې هیواد په سیلوګانو کې ساره ده بهر ته صادره شي. د ترکیې دفاع وزیر هالوسی اکار تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر بندرونو د ګډې څارنې او د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو پر لارو چارو خبرې وشوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل چې دا خبرې یو مهم ګام دی. ملګرو ملتونه په نړیوالو بازارونو کې د غلو دانو کمښت ته اندېښنه لري. د ترکیې دفاع وزیر هیله ښکاره کړه چې راتلونکې اونۍ به د خبرو په ترڅ کې یوې موافقې ته سره ورسی شي. د اوس لپاره نور جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د اوکراین اکثر هغه بندرونه چې غلدانه به یې له دې لارو نورو هیوادو ته صادروله روسي پوځیانو نیولې دي. د غونډې برخوال هیله من دي چې د نویو حاصلاتو تر وخت پورې به دې ته لارې هوارې شي چې د اوکراین سیلوګانې له زړو غلودانو تشې شي او نوې پکې ځای پر ځای شي. که څه هم د اوکراین یو شمېر غلدانه د ریلګاډي او سیندونو له لارې نور هیوادونو ته صادرې شي، خو دا د هغو صادراتو په پرتله خورا کم دي چې د اوکراین د سمندري بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته لیږدي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، اوربشو او جوارو یو ستر صادرونکی هیواد دی او د ټولې نړۍ په بازارونو کې د لمر مخیو ګلانو د غوړیو نږدې نیمایي برخه د اوکراین ده. ترکیه وایي چې شل لوی تجارتي کشتۍ په تور سمندرګي کې درولې دي، ډېر ژر د اوکراین غلدانې بار کړي او نورې نړۍ ته انتقال کړي. د اوس لپاره له اټکلونو سره سم 25 میلیونه ټنه غله د اوکراین په بندرونو کې ایساره ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په افغانستان کې په بې مخینی ډول د تیلو بیې لوړې شوې دي. موټر چلوونکي وایي که د تیلو بیې همداسې لوړې پاتې شي اړ به شي چې خپل موټر ودروي.
خی نن سبا د کابل په خاري موټرو کې د تیلو د بیې لوړې دل تر بل هرې موضوع د موټر چلوونکو د بحث ګرما موضوع اوسي. موټر چلوونکي په خپل بې وسۍ او د تیلو د بیو لوړېدل ژاړي. دوی وایي د تیلو د بیو لوړېدو سره یې ورځنۍ مزدوري په ټپه درېدلې. د کابل ښار دوو ټیکسي چلوونکو میر احمد او خان زمان راته وویل
مزدوري ولا کم ځای نه
پیش که جمهوریت تال تقریبا 90 روپیه یک لیتر تیل فرق آمده. یک کاروبار بهتر نیست حال که یک سوریه که میگه ما یک و نیم ساعت تا شارنه بود یا دو ساعت بود میوالا پیزنید کاروبار نیست. دیگه ما بهتر اینه که مبرایم سوکی بهتر دو سه ساعت چهار ساعت روپیه بهتر کار میکنی با هم پس تیل بفته دیگه مزدوری مزدوری چیز نیست.
در پا دست حال که در چهار شنبه پا کابل که یو لیتر دیزل پا یو سلو و ویشت او یو لیتر پترول پا پینزن بی افغانه یو پلورل کدل. د تیلو بیې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ را وروسته په تیرو یوولسو میاشتو کې پرله پسې وخت په وخت لوړې شوې خو په وروستیو څو ورځو کې په بېساري ډول پورته شوې. د تیر حکومت د سقوط پر مهال په دې هیواد کې یو لیټر پټرول له 40 تر 30 او یو لیټر ډیزل له 80 تر 50 افغانیو پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د طالبانو لوري پر هغو ایراني تیلو بندیز چې کیفیت یې ډېر ښه نه دی په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړوالی او دغه شان په ترکمنستان کې د افغانستان په نوم د اخیستل شوو تیلو ترانزیت اروپا ته د تیلو د بیو د لوړوالي ستر لاملونه دي. د دې خونی مشر یونس مومن دغه شان ازادۍ راډیو ته وویل چې په کور کې دننه د تیلو د مافیا موجودیت هم لامل شوی چې د تیلو بیې لوړې شي.
تقاضا د خلکو ډېره وه چې یو تعداد مافیایي کړي یو تعداد هغه تجاران چې د افغانستان په نامه تیل رانیسي په ترکمنستان کې او بیا یې دغه دسه ترانزیت کوي اروپا ته استوي. موږ د اړوندو مراجعو سره خپل دا معلومات شریک کړي دي په جوړ چې دوی په دې باره کې اقدام وکړي او د افغانستان پر خلکو باندې تیل باید د جهاني قیمت په اندازه باید وي موږ ته ارزانه وي چې په افغانستان کې د تیلو ټکس کم دی.
په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې هم د ځینو کورنیو کړیو یادونه شوې وه چې د تیلو د بیې په لوړوالي کې په لاس لرلو تورن شوي. په دې اعلامیه کې ژمنه شوې وه چې دغه کورنۍ کړۍ به کشف او قانوني چلند به ورسره وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیلو د واردونکو ټولنې مسؤلین بیا وایي له ایرانه چې له تیرو 20 کلونو راهیسې کوم تیل واردېدل دوی مني چې کیفیت یې ښایي ډېر ښه نه وي خو بې کیفیته هم نه دي. د دې ټولنې مسؤول ذبیح‌الله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې که په بدیلو لارو غور ونه شي فکر نه کیږي چې په نږدې وختونو کې دی د تیلو په بیو کې بدلون راشي.
موږ د دې امید نشو ساتلی چې ګوندې په بازار کې قیمتونه راټیټ شي ځکه دوی بدیلې لارې چې ښایي یعنی مخکې د مخکې نه دي سنجول شوي. که چېرته د ایران تیل راخوشي نه شي زموږ مارکیټ ته عرضه به دایم کمه او دایم به موږ د مشکلاتو سره مخ یو.
خو د طالبانو د حکومت د نفتو او ګازو دولتي شرکت چارواکي وایي هڅه روانه ده چې له بېلابېلو هیوادونو سره په لوړه کچه د تیلو د پلور او پیر قراردادونه وشي چې په دې سره به د تیلو په بیه کې کموالی راشي. د دې شرکت مسؤول انجینر عبدالغفور غفاري ازادۍ راډیو ته وویل ښایي و اونۍ وروسته یو افغان پلاوی په دې اړه ایران ته سفر وکړي او د تیلو د پیر په اړه له هغه هیواد سره تړون وشي.
نو د روسیې سره خبره شوې ده. افغانستان په کال کې له 2 تر 2.5 میلیونه تنه پورې ضرورت لري. روسیې سره د 2 میلیونه تنه خبره شوې ده. که چېرته هغه عملي شي نو انشاءالله دا به ډېر یو ښه تاثیر ولري د تیلو په نرخو باندې. او که چېرته له ایران سره تیل حال موږ چې کوم قرارداد کوو هغه به په دومره لوړه کچه نه وي.
په افغانستان کې د تیلو بیې داسې مهال لوړې شوې دي چې اوس مهال په نړیوال بازار کې د خامو تیلو په بیو کې ورځ تر بلې کموالی راځي. دا ریپورټونو په بنسټ اوس مهال د تیلو د پلور په نړیوال بازار کې د یو بلر خامو تیلو بیه کې له 100 تر 110 ډالرو کمښت راغلی دی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د کولرا د ناروغۍ په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او سیمې ته یې پلاوی لیږلي تر څو ښکاره څرک ولګوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د بلخ ولایت اوسېدونکی صبر وایي چې د هوا په ګرمېدلو سره له درې ورځو را په دې خوا د درې کلن زوی کانګې کوي او نست ناستی لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډاکترانو په روغتون کې ورته ویلي دي چې ماشوم یې د کولرا علایم لري نو ځکه دې مایعات ډېر ورکړي.
ما خپل ماشوم ډاکټر ته وړی و. له معاینات وروسته یې راته وویل چې زوی مې د کولرا ناروغۍ علایم لري، ډېر مایعات ورکړئ، اوس ګنګس دی، ډېر درد لري او له خولې او لمنې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد ازادي راډیو ته ویلي چې په باغران ولسوالۍ کې د کولرا له پایله بیا تر اوسه 590 تنه په دې ناروغۍ اخته او 18 کسان ترې مړه شوي دي. دې وضعیت د هلمند اوسېدونکي هم اندېښمن کړي دي. دوی د طالبانو د حکومت د روغتیا له وزارت څخه غواړي چې له هلمندیانو سره مرسته وکړي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکي قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت څخه د هلمندي ولسونو دغه غوښتنه ده چې دغه ناروغۍ ته باید ژر تر ژر رسیدګي وکړي، صحیح ټیم راولېږي ساحو ته، ځکه امکانات ډېر کم دي. د هلمند عامې روغتیا ریاست دغه ناروغۍ ته رسیدګي نشي کولی، ټول ولسوالۍ ته امکانات ډېر کم دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د آب روغتیا د وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی خپله د روغتیایي کارکوونکو ډله دایکندي او هلمند ولایتونو ته لېږلې. هغوی د کولرا د ناروغۍ په اړه څېړنه پیل کړې ده.
هلته زموږ روغتیایي ټیمونه د دایکندي او د هلمند ولایت څخه رسېدلي دي. دا چې دا کولرا ده ویا نه ده، د دې لپاره موږ سیمپلونه اخیستي او مرکزي لابراتوار ته مو لېږلي. تر اوسه د کولرا په اړه داسې مثبت شواهد نشته.
ښاغلي زمان ویل کوم کسان چې د دې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي، یا خو روغتیایي مرکز ته تللي نه دي، یا هم له هغو څخه روغتونونه ډېر لري وو. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالحق قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل کولرا یوه خطرناکه ناروغي ده او په ډېر کم وخت کې د وجود اوبه وچوي. نوموړی له کولرا ناروغۍ څخه د خوندي پاتې کېدلو په اړه وایي د ډاکټرانو په وینا کولرا بیلابیل ډولونه لري، شدیده، منځنۍ او خفیفه. نس ناستی، کانګ یا استفراغ او د عضلاتو درد د کولرا ناروغۍ له علایمو څخه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي چې کولرا ناروغي د بې پروايي په صورت کې یوه وژونکې ناروغي ده او ډېر په غذایونو کې خلک قربان دي اخته کیږي چې اوبه ناپاکې وي او ککړتیا ډېره وي.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. د خبری مجلې د پای په شیبو کې ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو چې د ازادۍ رادیو واتس اپ شمیرې ته مو ثبت کړی دي.
سلامونه علیکم. هیله ازادۍ رادیو ته باندې کوم خطیدو کې روغ جوړ سیږي. د طالبانو له مشرانو څخه په کلک او جدي غوښتنه کوي چې ټول ځوانان د افغانستان غ بیکار او بې ژونده ګرځي راګرځي، اخوا دیخوا هیڅوک کار او ځوان نه لري. یعنی تر څو تقریبا یولس میاشتې یو کال پوره کېږي چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي په بشپړه توګه، او د افغانستان ټول خلک ورځ تر بلې د غربت سره مخ دي او مشکلات ځپه کېږي. نو دوی هیڅ په کیسه کې نه دي، باید په لحاظ دغه دې ته توجه وکړي. تر څو پورې به دا افغانان داسې در په در ګرځي، پاکستان نو ایران کې خلک نه فریق دي، لاغې خانه شړي یو قابل خاطی لیکي، او هیڅوک د افغانانو ته هیڅ ځای نه ورکوي. یعنی د کورونا د مرض په شان باندې د افغانانو څخه خلک ډاډه کوي او هیڅوک خپل وطن ته اجازه نه ورکوي، که قانوني وي یا غیر قانوني وي.
ازادي راډیو کې درمنو اوریدونکو او کارکونکو د سلامونه او نیکی هیله. زه د هلمند ولایت واجی ولسوالۍ څخه رحلا دا میسج ازادي راډیو ته پرېږدم. د لوړ پورو چارواک څخه مو دغه ارزو او هیله ده چې دلته په هلمند کې تیل په 315 دی، ورځې دیندارې اوبه نه راکاږي، زموږ کښتونه تږي دي. موږ د لوړ پورو چارواکو څخه دغه ارزو او هیله ده چې دلته تیل دي ارزانه کې، تیل دي راوي افغانستان ته.
سلامونه او نیکی هیله مې ومه. نه هیله ده چې ټول به روغ او جوړ وي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر کال په افغانستان کې سیلابونه راځي او خلکو ته زیات کچه باندې مالی او ځاني زیانونه رسوي. نو خلک هم باید په دې برخه کې لږه توجه وکړي. هغه دا ده چې دوی باید د کومې ونې چې دي دغه کلک شاوخوا کې دا ونه وهي، او همدارنګه داسې ځای کې کورونه جوړ نه کړي چې هلته د سیلاب خطر وي. نو متاسفانه هر کال په افغانستان کې طبیعي پیښو له امله ډېر کسان ژوند له لاسه ورکوي. نو هیله ده چې هر کم دومره باید وپوهېږي او تاسو راډیو ته مو هیله ده چې په دې برخه کې لږ عامه پوهاوی ته توجه وکړئ. وسلام بسلیر، هیله من یم د کابل د بګرمیو نه.